رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت په نامه ډلوا چې تیر میاشت په افغانستان کې 138 ملکیان وژل شوي دي. چین نن غږ کړی چې ټولې خواوې دې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه خپل ځای وساتي، او ریپورټونه وایي امکان لري چې د اف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر به جمهور رئیس ټرمپ مجبور کړي چې پوښتنو ته یې ځوابونه ووایي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې ناټو به په افغانستان کې خپل حضور وساتي.
موږ په تیر اگست کې ویلي وو چې ناټو به خپله تګلاره وساتي. موږ پوهېدلو چې جګړه به سخته وي.
د افغانستان د شفافیت د سار د ادارې تازه سروې ښیي چې د ښوونځیو 50% ښوونکي د ښوونې او روزنې په معیار برابر نه دي.
کمبود معلمین مسلکي نن هم متاسفانه یو مشکل جدي است.
او د امریکا جمهور رئیس د ملک د بارنیو چارو د وزارت د مامورینو سره ګوري، خو تر هر څه مخکې سلسله منشا د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله یا جی پی آی سی وای چې په 13 میاشت کې په 3 ولایتونو کې په امنیتي پیښو کې 138 ملکی وګړي وژل شوي دي او 306 تنه ټپیان شوي وو. دغه اداره د ملکی افغانانو د مرجوب لپاره د اپریل د میاشتې په اړه په خپل تازه رپورټ کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی وایي چې 13 میاشت کې زیات ملکی تلفات په کابل کې په دوه مرګانو بریدونو کې پیښ شوي وو. یوې پخوانۍ افغان پیلوټې نیلوفر رحمانی ته متحده ایالاتو پناه ورکړې ده. ویش کلنه نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم د راپرځېدو وروسته لومړی افغانه پیلوټه وه چې په 2016 میلادي کال کې د نظامي روزنې په خاطر متحده ایالاتو راله او شاوخوا 16 میاشتې مخکې سیاسي پناه غوښتلې وه. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د دفاع د وزارت د وایان محمد رادمنش له قوله لیکلي دي چې رحماني حق لري هر چیرته چې وغواړي ژوند وکړي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د پاکستان د کوټې په ښار کې ایوي هزاره وکیلې د غذا نه خوړلو احتساب پای ته رسولې. جلیله حیدرې ترې ورځې کېدلې چې د نه خوړلو احتساب یې کړی و. هغې وروسته تر هغه احتساب ختم کړ چې په کوټه کې د هزاره ټولنې مشرانو د پاکستان د لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل او د شیګانو د خوندیتوب په اړه ورسره ژمنه وکړه. زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. چینی چارواکي وایي چې ټولې خواوې د ایران سره شوې اټومي موافقه په خپل حال وساتي. د دې نه مخکې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلو چې داسې پټ اسناد یې لاسته راوړي دي چې پکې ښودل کېږي ایران په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د خبر تفصیل د زیبا خادم نوري.
د چین د بارنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي نړیوالې ادارې لس ځله دا تایید کړه چې ایران په دې موافقه کې خپل ټول ژمنې په ځای کړي دي او په جدي توګه سارل کېږي. دغه وزارت ویلي دي چې ټول شامل ډلې باید دا موافقه وساتي او په رښتینی توګه یې عملي کړي. په همدې حال کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې مخکې تر دې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اتومي موافقې په حق له پریکړه وکړي، د هغو اسنادو په حق له به د نړۍ د هیوادونو سره خبرې وکړي چې اسرائیل ادعا کړې ده چې د ایران د اتومي پروګرام په حق له ترلاسه کړي دي. ټرمپ اروپایي هیوادونو ته د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې وخت ورکړی دی چې په دې موافقې کې نیمګړتیاوې اصلاح کړي. ټرمپ ویلي که نیمګړتیاوې اصلاح نشي د دې موافقې نه وځي او په ایران به د سره بندیزونه ولګوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن نه اوري. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په عراق کې وسلوالو اته ولسی خلک وژلې دي. د عراق یوې امنیتي سرچینې اژانس ته وویل چې وسلوالو دغه کسان د ترمیا په سیمه کې چې بغداد نه 25 کیلومتره لري په شمال کې پراته ده وژلي. په لیبیا کې د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر ځانمرګي برید شوی دی. یو لسنه وژل شوی دی. د لیبیا د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د ځانمرګي برید نه وروسته وسلوالو د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ته اور واچو. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبول کړې، خو ځینو سرسختو اسلامي ډلو د انتخاباتو سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې دا وخت په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې نهه کسه ناپاک او چټل هوا تنفس کوي، او دا یوه غټه ستونزه ده. په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه متی الله عابد ته استدراوري.
روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې وایي چې په عمومي توګه د ناپاکې هوا تنفس کول د ځمکې په سر انسانانو د روغتیا لپاره غټه ستونزه ده، خو دومره ډېره توجه ورته څوک نه کوي. د دې رپورټ له مخې ناپاکه او چټله هوا هر کال په میلیونو انسانان په آسیا او افریقا کې وژني، چې معمولا په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې هوا پکې چټله وي او له ظرفیت نه زیات خلک پکې اوسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عامې روغتیا د چاپیریال او ټولنیز چارو د دفتر ماریا وایي چې زموږ د اټکل سرسم هر کال ومیلونه کسان د ناپاکې هوا د تنفس کولو په وجه مري، چې له دې جملې نه 4.2 میلیونه خلک په کورنو کې او یا په بند ځایونو کې د چټلې هوا د تنفس کولو له امله مړه کیږي. په نړیواله کچه 3.8 میلیونه خلک د سون او پخلي لپاره د کثیفو او ناپاکو تیلو د استعمالولو په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په نړیواله کچه د کثیف هوا په باب د پوهاوي په خاطر سږ کال په اکتوبر کې په جنیو کې لومړی نړیوال کانفرنس راوبولي تر څو د دې ستونزې د حل لپاره یو لاره ولټوي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د ای پی او رویټرز خبری اژانسونو د رپورټ له مخې ممکن چې د ایف بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر جمهور رئیس ټرمپ مجبور کړي چې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د لاسوهنو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د ټرمپ مدافع وکیل هم دا خبر تصدیق کړی دی او ویلي دي چې رابرټ مولر سره د یو ملاقات په دوران کې د ټرمپ له پوښتنو کولو د امکان په باب خبرې کړې وې. مولر غواړي چې وګوري چې آیا ټرمپ له روسانو سره د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د هغه د ځینو نږدې ملګرو د تماسونو په اړه څومره معلومات لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا خارجه وزارت ته ځي. دا دغه وزارت ته د هغه لومړی سفر دی. ټرمپ د نوي خارجه وزیر په توګه د مایک پامپیو د قسم خوړلو په مراسمو کې ګډون وکړي. پامپیو خبري اعلان ته د سه شنبه په ورځ ویلي چې خارجه وزارت ته د جمهور رئیس دا سفر خورا زیات اهمیت لري. پامپیو ژمنه کړې ده چې د خارجه وزارت پخوانی حالت به بیرته فعال کړي او خپل لومړني حالت ته به راوګرځي. پامپیو چې د جمهوري ګوند په کانګرس کې د جمهوري ګوند د پخوانی غړی دی او د سی آی رئیس و ټرمپ د پخوانی خارجه وزیر ریکس ټیلرسن له برطرفۍ وروسته دغه مقام ته وټاکه. د ارمنستان د حکومت د مخالف ګوند مشر نیکول پاشینیان طرفدارانو نن په پایتخت ایروان کې احتجاجي مظاهره کړې دي. د حکومت مخالف ګوند صدر اعظم تریسان د استعفا کول غوښتنه کوي. نوموړي له تیرو لسو کلونو نه په قدرت کې دی او د استعفا کول نه انکار کوي. د حکومت طرفداران وړمه ورځ په پارلمان کې د صدر اعظم په توګه د پاشینیان د مقررې لاره بنده کړې وه. مخالفانو هوډ کړی دی چې د ښار ټولې لارې کوڅې به وتړي او په ټول هیواد کې به مظاهرې راوبلي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدل مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ادارې ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغانستان په امنیتی او دفاعي قواوو کې 10% کموالی راغلی دی. دا راپورټ لګرو سره اوري. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې ناتو به تر هغه وخت پورې په افغانستان کې موجود وي چې مخالفین سیاسي روغې جوړې ته حاضر شي. د آشنا تلویزیون راپورټ تر ساسې پام را اړو.
په کابل کې د وړمې ورځې د غبرګو چاودنو څخه وروسته چې پکې د نوو خبریالانو په شمول 26 کسان ووژل شول، پرون د امریکا د دفاع وزیر وویل چې ناتو به په افغانستان کې خپل حضور وساتي. جم ماتیس چې د مقدونیا د دفاع له وزیر سره خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې به سخته جګړه پر مخ روانه وي.
موږ په تیر اگست کې ویلي وو چې ناتو به خپله تګلاره وساتي. موږ پوهېدلو چې جګړه به سخته وي. د خبریالانو او بېګناه خلکو وژل د دې ښکاره ثبوت دی چې موږ د څه دفاع کوو. بلکې دا ښکاروي چې موږ د څه ډول خلکو سره جنګیږو. د افغانستان پاوځ اوس ډیر قوي شوی دی.
په کابل کې بریدونه تر هغه یو اونۍ وروسته وشول چې د رای ورکوونکو په یو مرکز کې ځانمرګي بریدګر 60 کسان ووژل. دغه پیښو څرګنده کړه چې د امنیت د تامینولو په کار کې د حکومت له ژمنو سره سره نامنی مخ په زیاتېدو ده.
موږ وړاندوینه کړې وه تر خپلې وسې کوښښ کوو او پر ملکي خلکو مو د دغو شان بریدونو مخه ډېره ډب کړې ده، خو له بده مرغه کله ناکله دوی د دې کار جوګه وي، ځکه هر ترهګریز سازمان پوهیږي چې د رایو په زور یې نه ګټي او بمونو ته مخه کوي. دا هغه څه دي چې دوی یې کوي او بېګنا خلک وژني. موږ به د افغانستان د ولس، حکومت او د ناټو ماموریت تر څنګ ودرېږو او هغوی به سیاسي جوړجاړۍ ته اړ باسو.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان پر اوضاع او تبصره کوي چې تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان امنیتي پوځیانو شمېر نږدې 11% راکم شوی دی. راپور زیاته کړي چې طالبانو او داعشیانو خپل بریدونو ته زور ورکړی او دا کار د افغان پوځیانو روحیه نوره هم اغېزمنه کړې ده. قسم چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د افغانستان په جګړې کې د افغان قواوو او بهرنیو پوځیانو له ورو پرمختګ څخه خبر ورکوي، خو د سیګار تازه رپورټ د افغانستان د وضعیت یو بد انځور ښکاره ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د بارنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا ډیپلوماسي به پیاوړې کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ادارې سیګار ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغانستان په امنیتی او دفاعي قواو کې 11% کمواله راغله ده. د افغانستان د دفاع د وزارت د نطاق د مرستيال سره مرکله رو د بلګروسته ووري. په دې برخه کې د آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د چهارشنبې په ورځ د پوهنې پر سر د معاملې په نوم د دغه هیواد د لسو ولایتونو د ښوونځیو د وضعیت په اړه د خپل سروې جزئیات د پوهنې د کیفیت او امانتوالۍ په کانفرانس کې له رسنیو سره شریک کړل. د دغه ادارې موندنې ښیي اکثره هغه ښوونکي چې اوسمهال په ښوونځیو کې پر ښوونې او روزنې بوخت دي، د معیاري تدریس پر شرایطو برابر نه دي. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی وویل
کمبود معلمین مسلکی هنوز هم متاسفانه که یک مشکل جدی است.
په خوشینی سره چې لا هم د مسلکي ښوونکو کمواله یو جدي ستونزه ده. د هغو شمیرو له مخې چې په خواوي 30% ښوونکي دي او مسلکي ښوونکي د معیارونو تر ټولو ټیټه کچه پوره کولای شي، خو کوم ارقام چې موږ ته د پوهنې وزارت راکړي ښیي چې 15% ښوونکي دغه معیارونه پوره کولای شي چې 14 ټولګي لوستي وي. اوس دا شمیرې څومره کره دي، څومره ستونزې پکې شته، هغې پسې نه ځو، خو ښیي چې لا هم زیات فیصد ښوونکي مسلکي نه دي. ښاغلی افضلی هم دا شانه ویل د دوی موندنې ښیي چې د ښوونځیو 70% زده کوونکي درسي کتابونو ته لاسرسی نه لري او دغه راز د افغانستان شاوخوا 50% ښوونځیو کې درسي خونې او معیاري ودانۍ نشته. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر هم دا شان په ښوونځیو کې د حفظ الصحې وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې یوازې 30% زده کوونکي تشنابونو ته او 70% یې پاکو اوبو ته لاسرسی لري. ښاغلی افضلی ویل افغان حکومت په یوازې سر د پوهنیز نظام د ستونزو لرې کولو تیانه لري او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او مرستندویو ادارو پر همکاري ټینګار وکړ. خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د بودیجې کموالی د پوهنیز نظام د ستونزو لوی لامل ګڼي او وایي چې په 13 شاوخوا لسو کلونو کې د دغه وزارت بودیجه نه یوازې زیاته شوې نه ده، بلکې 9% کموالی هم پکې راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال سردار محمد رحیمی وویل په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې هر زده کوونکي ته $250 بودیجه په پام کې نیول کیږي، خو په افغانستان کې دغه شمېره $100 ته رسیږي. د ښاغلي رحیمی پر وینا له دې وړاندې د پوهنې وزارت په مستقیم ډول د خپل بودیجې د لګولو صلاحیت نه درلود چې د شاوخوا 2 کلونو رئیس دا ستونزه لرې شوې ده او ډاډ یې څرګند کړ چې دا به په پوهنیز نظام کې د اوسنیو ستونزو د لرې کولو لامل شي. هغه ویل د پوهنې وزارت په 1990 کال کې چې له پوهنې څخه د ملاتړ کال دی او د پوهنې د حشر کال دی، چې د ولسمشر لخوا د خوانځیو د زنګ په ورځ ونومول شو، هیله لري چې هم په جدي نقدونو هم د پوهنې د اصلاح په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو د خواخوږۍ په مټ او هم د پوهنې وزارت د چارواکو په نه ستړي کېدونکو هڅو وشو کولای چې په 1409 کال او راتلونکو کلونو کې د پوهنې د نظام د ستونزو د یوې برخې په لرې کولو کې بریالي شي. د پوهنې وزارت مرستیال وویل چې د افغانستان د پوهنیز نظام د ریفورم په موخه یو هر اړخیز پلان ترتیب شوی چې په دریو پړاوونو کې تطبیق کیږي. د ښاغلي رحیمي پر وینا د پوهنې وزارت لخوا جوړ شوی پلان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی منظورۍ ته استول شوی چې د دغه پلان تطبیق به په پوهنیز نظام کې د اړینو اصلاحاتو لامل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
در نوریدونکو د ممتاز بهیر رپورت مو واورید چې وای د افغانستان د شفافیت د سارې ادارې تازه سروې کړې ده او د دې سروې په اساس په ملک کې د ښوونځیو 55% ښوونکي په معیاري ښوونې او روزنې برابر نه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په مرسته د سار ادارې ویل دي چې په 2018 کال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو کې 11% کمواله راغله ده. په دې باره کې د موسی رادمنش سره مرکه لرو، لږ وروسته به واورې. خو نن بله خبره دا ده چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ژمنه کړې ده چې د امریکا ډیپلوماسي به قوي کړي. پرون د دې وزارت په انګړ کې سلګونو مامورینو په ډیر شور او ځواک د ښاغلي پمپیو هرکلی وکړ. د دې خبر تفصیل نسیم سانیزای لولي.
پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د نوي وزیر مایک پمپیو ډیر تود هرکلی وشو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایک سالیوان د هغه مسلکی مهارتونه توضیح کړل.
د زرهدارو لوا قماندان له موږ سره دی. وروسته بیا د هارورډ د حقوقو پوهنتون ته ولاړ او هلته بیا د هغه پوهنتون د حقوقو مجلې لپاره وټاکل شو.
ښاغلی سالیوان وویل مایک پمپیو به په نړیواله کچه د متحدو ایالاتو د ګټو یو قوي مدافع وي. ښاغلی پمپیو د خپل تقرر له منظورۍ نه 2 ساعته وروسته یو لوی سفر وکړ.
I said in my testimony
مو کانګریس ته ویل چې زه به په خپل دفتر کې لږ وخت تیروم.
ښاغلی پمپیو د بهرنیو چارو په وزارت کې ویل دی پلان لري چې ډیر سفرونه وکړي او د امریکا د مسلکي ډیپلوماټانو ډیر سخت کار په ټوله نړۍ کې نور هم تقویه کړي.
د امریکا ډیپلوماټان باید نړۍ په هر ګوټ کې وي او د دې هیواد په استازیتوب خپل ماموریت وکړي. دا زما تعهد دی چې له تاسو سره د دې ماموریت په سرته رسولو کې مرسته وکړم.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له خپلو اولنیو اظهاراتو نه وروسته د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په خوشحالۍ ستړي مشي او ښه راغلاست مراسمو کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د پالیسۍ ماهر نایل ګارډنر وایي مایک پمپیو به ډېره پیاوړې ډیپلوماسي پیل کاندي.
I do think he's going to be
زه فکر کوم چې دای په نړۍ کې د ریکس ټیلرسن په پرتله ډېر پراخ حضور ولري، ځکه زه فکر کوم چې جمهور رئیس دغه خبرې ته غوږ نیسي.
د بهرنۍ پالیسۍ بل ماهر تامس هیل وایي په کار ده چې مایک پمپیو د بهرنیو چارو د وزارت د بیرته احیا کولو په برخه کې ډېر کار وکړي.
I would say
په داس حال کې چې دای په وزارت د نن شخړو او مخالفتونو سره مبارزه کوي، د بهرنیو چارو د وزارت اصلي کولو ته هم ضرورت لري.
د بهرنۍ پالیسۍ ماهر خاغله هیل زیاتوي چې امریکا په نړیواله کچه د ایران، شمالي کوریا، روسیې او داسې نورو ستونزو سره په مبارزه بوخته ده. له همدې عمله د دې وزارت د نقش پیاوړتیا یو ضرورت ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
میانمار ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ورغلي هیئت ویلي دي چې دوی کولی شي د میانمار د دولت سره د روهینګیا په مسلمانانو د پوځي عملیاتو اړوند هغه جنایي جرمي شواهد راټول کړي چې نړۍ قومي تصفیه بولي او غندي.
زهره بیگم د روهینګیا د سلګونو زره مسلمان کډوالو سره یو ځای تیر کال راخین ایالت څخه بنگلاديش ته وتښتیده. زوري د ملګرو ملتونو پلاوی ته د تیښتې کیسه داسې بیان کړه.
پوځیان زموږ کلي ته راغلل، زموږ کورونه یې وسوځول، کلي ته ننوتل او په پرله پسې توګه یې ډزې وکړې. له کلیوالو یې وغوښتل چې له خپلو کورونو ووځي. ټول کلیوال راووتل او بیا یې کورونو ته ور واچوه. پوځ ټول کلي ونیوه، نارینه یې جلا کړل او ویې وژل. بیا یې یو شمېر ښکلې مېرمنې خوښې کړې او جنسي تیری پرې وکړ او کورونه یې وسوځول.
زوره ادعا کوي چې په راخین ایالت کې د کورنۍ 14 کسان وژل شوي دي.
ګورا ګورا
هغه د مور لږیږي ما شومان اخیستل وجل بی او سینته بیا چول زه تختیدلم هغه په ماډه زی وکړي او ما ځان سینته واچو زخمی شوم یو کس لو بو وش غورلم
زورا د خپل ورور خیرالامین سره د شپاړس کسیزې کورنۍ یو وزنی ژوندۍ پاتې غړې دي هغه وس د خپل کاکا او اما سره د بنگلاديش په بالوخالی کمپ کې اوسېږي د میانمار مشر آنګ سانګ سوچی په دغه ادعاګانو کې د سیړونو ژمنه کړې کچیرې معتبره شواهد چمتو شي بلخوا پوځي مشر منګ آنګ ایلانګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي سره جلا جلا غونډو کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د کلک اقدام ژمنه کړې ده
مناسبه تحقیقات باید وشي خلکو ډیری کیسې وکړي او ډیری زړبګنوونکي کیسې وي خو موږ مسؤلانه او د وازی معیارونو سره سم باید څیړنه وکړو دا په دوه ډوله ترسره کیدای شي اول د جنایي نړیوالې محکمې سپارل شو او دویمه لاره د برما حکومت کولی شي په خپله دا مسله د جکپوړي جنرال او د اوسو سره وسپړي
ملګری ملتونه او د بشري حقوقو د څار ډلې تخمین کوي چې شاوخوا 200,000 روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته تښتیدلي دي
او تاسو د دغو زرګونو بنگلاديشي مسلمانانو په برخه کې د یوې مهاجرې قصه واورېده چې هغه 12 کلنه زهره ده
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا په مرستو د سارې دارې ویل دي چې په 2018 کال کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي قواو کې 11% کمواله راغله ده د دفاع د وزارت د نتاق مرستیال موسی رادمنش د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویل
دغه ریپورت مونږ هم لاس راوړی او دغه ریپورت په مورید باندې اوس تحقیقات په وزارت دفاع کې روانه دي مونږ کولای شو چې دقیقه ریپورت پاسله سیرنو تاسو ته وران دي کو
راتمنش سب سیګار دام ویل دي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول څکل 14% ته لوړ شوی دی دا تر کوم حدا پورې تاسو باندې يم د سده
زه تاسو ته ویلای شم چې په افغانستان کې مونږ زیاده ده سلور سو ولسوالیګان لري په داغه سلور سو ولسوالیګان چې یو ولسوالی ده دښمنانو تر تعدیدات لاندې ده تاسو محاسبه وکړئ چې صفر فیصد د دوی په لاس کې نور ټول ولسوالیګان د مونږ تر قانونیت او د مونږ د دولت تر امر لاندې خپل ورځنۍ امور سرته رسیږي هغه جغرافیا کې چې سلور کال مخکې د مونږ په لاس کې وو اوس هم د مونږ په لاس کې دی نور کوم تغیرات پکې نه دی راغلی اما تاسو ته به تر معلومه ده چې په فرا هلمند اورزګان پکتیا پکتیکا او همدارنګ په جوزجان کې ځینی مشکلات وو اما دا مشکلات مونږ اوس رفع کړي او د دوی هغه جغرافیا چې مخکې په دغه سوار لاس کې سویل ویل کیږي چې د دوی په لاس کې ده دا منطقي سیمون لاس تر اورې دا ولې محاسبه کیږي نه په دې اساس باندې زه تاسو ته ویلای شم چې حق یو ولسوالي سوالي کې چې مخکې د تورستانو تر تعدیدات لاندې وو سمسته ټول هغه جغرافیا سیمون پکې حاکم یو هغه جغرافیا د سلور کال مخکې د مونږ په لاس کې وو
ها یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه پرمختګ نه دی شوی کوم سیمې چې په خوا د دوی د تهدید لاندې وي وسم دي
مه یوازې پرمختګ سوي نه دی مونږ د ناوې ولسوالۍ په پیلمان پورې ارتباط لري غوراک ولسوالۍ په کندهار کې د اطراف د فرا ولسوالۍ ګانې سي مخکې د دوی تر منګول لاندې وو اوس وضعیت خره د مونږ په لاس کې دی په درزاب کې سي مخکې د عائشہ حالت ویل کېده سي ټول درزاب په لاس کې دی اوس د درزاب نه مونږ دوی ویسل اوس تر افغانستان دولت تر امر لاندې ده نو نور جغرافیا په افغانستان کې د دشمنانو تر منګول لاندې وو اوس د مونږ لاس راغلي نو بعد د فیصدی کم شي د مونږ په ان باندې
سره لدې چې د سیګار د رپورت ځنې ټیکې لکه دا چې دوی وایي چې د کنټرول ساحه د طالبانو ډیره شوې ده دا ټیکې تاسو را دوي خو په ورستوي کې په شمال او شمال ختیس کې د طالبانو د خوا هم زمانه په څو ولسوالیو د حمله پاکل شوی وي الته امنیتي وضعیت څنګه ده
دا ټول ولسوالیګان چې دوی پر باندې حمله کړې ده مونږ دوی ته واقع ماتون کې جواب ویلې مثلا په بدخشان کې په کندوز جوزجان فاریاب کې او همدارنګه په غربي ولایتونو کې مونږ وکولای شو چې د دوی ټول تحرکات شاندې کوو او کوشا وطن بو اوس دوی پویدلې ده چې نور نکولای شي چې د مونږ د ملي اردو په مقابل کې وجنګیږي.
بلاخره په ټوله کې د سیګار رپورت منی او کراده وایي
دا یو ښه هوشدار دی مونږ ته چې مونږ وکولای شو چې په هغه شیانو سي تر اوسه مونږ تر اوسه نه یو رسیدلی هغه ته ورسیږو او تعقیبات وکړو او خپل پاملرنه ورباندې ډیر زیات او معطوف وساتو.
ډیر مننه رات منش صاحب کور ودا
زبل الخند یران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علی محمد له زابل خبرې کوم.
سوالی خبرې کوم سفیدری له سوالینه
تاسو نه راځي و ټول کارتونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 19 3 1 3 5 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
د خبرونو په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت په نامه ډلوای چې 13 میاشت د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې یو سلطات یې ملکیان وژل شو او درې سو شپږتن نور ټپیان شو. چین نن غږ وکړ چې ټول قوې دې له ایران سره لاسلیک شوی اټومي موافقه احترام وکړي. ممکن چې د ایف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر جمهور رئیس ته مجبور کړي چې ځینو پښتنو ته د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په دوران کې د روسیې د مداخله په باب ځوابونه ورکړي. متحده ایالاتو یو پخوانی افغاني پیلوټ نیلوفر رحمانی ته پناه ورکړې ده. وشکلانا نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم در پرځیدو وروسته لومړی افغان پیلوټ و چې په 2014 میلادي کال کې د نظامی زده کړو په خاطر متحده ایالات ته راغله او شاوخوا 14 میاشتې مخکې سیاسي پناه وغوښته. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په عراق کې وسلوالو اتتان وجلی دی. په لیبیا کې د انتخاباتو د کمیسیون په دفتر ځانمرګې برید شوی دی. د پولیسو په وینا یوولس کسان وژل شوي دي. د لیبیا د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د ځانمرګې برید نه وروسته وسلوالو د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ته اور واچو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت په نړۍ کې په هرو لسو کسانو کې نه کسه ناپاک او چټل هوا تنفس کوي چې یو زیات شمېر خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ای پی او رویټرز خبری اژانسونو رپورټ ورکړی دی شاید چې د ایف بی آی مخصوص مفتش له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه یو لړ پوښتنې وکړي. مولر غواړي چې وګوري آیا ټرمپ له روسانو سره د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د هغه د ځینو نږدې ملګرو د تماسونو نه اګاو او کنه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت ته لومړی سفر کوي. ټرمپ د نوی خارجه وزیر مایک پامپیو د قسم خوړلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ارمنستان د حکومت سیاسي مخالفانو مشر نیکول پاشینیان طرفدارانو په پایتخت ایروان کې احتجاجي مظاهره کړې دي. د حکومت مخالف ګوند صدر اعظم تریسیان د استعفا کولو غوښتنه کوي. هغه له 13 کلونو نه په قدرت کې دی او د مخالفانو د اصرار باوجود د قدرت خوشي کولو نه ډډه کوي. د شنبې په ورځ د افریقایي هیواد نایجیریا د ځوانانو بیډل اعلان وکړ چې ځوان کاندیدان به په راتلونکو انتخاباتو کې په میدان کې ودرېږي او قدرت واګې باید ځوانانو ته وسپارل شي. دغه ډلې ژمنه کړې ده چې په ټوله نایجیریا کې به ځوانان د دې مقصد لپاره آګاه کړي. د پاکستان د کوټې په ښار کې 1000 وکیلې د غذا د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسولې. جلیل حیدری د تیر درې ورځو نه د نه خوړلو اعتصاب کړو. هغه وروسته تر هغه اعتصاب ختم کړي د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال باجوا سره ژمنه وکړه چې د 1000 قبیلې د غړو د خوندیتوب لپاره به لازم اقدامات وکړي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. نیم ساعت بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نیم سات روسته په نننۍ خبرونه کې چې د ادب وګمې پروګرام دی محمد عیسا ننګ د خبرونه میلمه دی. شاعر او لیکوال دی. په پښتو ادبیاتو کې ډاکټري لري او ستاسو سوالونو ته ځواب وایي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.